علائم معمولا دغه عادي د شونو غونډه علائم وي چې په عادي نورو امراض یا ناروغیو کې هم معمول انسان ته څه پیدا کیږي سردردی پیدا کیږي همدارنګه د عضلاتو دردونه پیدا کیږي د اډوکو همداسې د بندونو دردونه پیدا کیږي حتی بعض موارد کې سفراغات او اسهالات پیدا کیږي ځینې مریضانو کې چې وګوري هغوی په اسانۍ باندې ستا نشي اخیستی او یا حتی په اسانۍ باندې کپ نشي تېرولی داخلي او بیروني خونډزیان انسانان ته پاتې کیږي ډېر علائم لري
اصلا ولې پیدا کیږي د انسان په وجود کې څه واقع کیږي چې دغسې تبه سړي ته پیدا کیږي یا دغسې نور علائم چې تاسو بیان کړل
چون دا مرض تقریبا داسې ورته نوې ویلی شو نو ډېر مسایل په دې برخه کې نامعلومه دي حتی دا چې په څه شکل باندې اصلي دا انتقالي یعنې څېړنې روانې دقیق نه دی معلوم ولې چون یو ډول وایروس دی نو چې کله دا انتقال شي انسان ته نو د انسان هغه معافیتي سیستم باندې منفي اثرات غورځوي هغه که تنفسي سیستم وي هاضمي سیستم وي یا هغه حتی د انسان په جلد باندې خارښتون لګوي همداسې کارونه منځته راوړی شي ډېری موارد په دې برخه کې په دیني مرض په برخه کې لا تر اوسه پورې صحیح توګه باندې نه دي څرګند شوي او داسې ویل کېږي چې اصلي منبع حیوانات دي یا ول په حیواناتو کې پیدا کېږي پس له هغې نه د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي
زیاتره مرضونه همداسې دي چې یو بنیادم ونیسي هغه یو څو ورځې وخت نیسي تر څو اغه نهایی مرحله ته ورسیږي او شدید شي او بیا بعد دغه نه کا مثلا دوا موثر غ ورور به ته کم شي د انسان خپل وجود مقاومت کوي او لمنځزي دغه ایبولا سمره وخت نشي چې لنغه نهایی حد ته ورسیږي
کله چې دغه وایروس انسان وجود ته داخل شي نو دا دوونه نیولې تر یو شپه پورې دغه منځ کې یعنی دغه موده کې انسان کې کولای شي چې د علائم را څرګند شي ولې ډېری ناروغان چې دي پس دې چې وایروس وجود ته داخل شي نو اته یلس ورځې بعد دغه علائم په وجود کې را څرګندېږي ولدا هیڅ څوک نشي ویلای چې دا ایبولا مرض دی ځکه د دې هغه اراده ولایم چې دی هغه نخن خانه چې په ناروغ کړه کې هغه د غډیر معمول امراض سره ډیر مشابه وي یعنی کلینیکی تداوی ډیر مشکله ده ځکه سره نشي ویلای چې دا د دې تب او سردردی او ځاندردی عادې رزشت او جنډا او یا ایبولا د وایروس له وجې
نو په دې حساب امغه د واغان چې د غریزه شو د نورو مرزونو تور کول کیږي امغه د واغان د دې مرز لپاره استعمالیږي
تر څو کور یو ځینی پرمختګ چې شوی دی د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې د درملنې نظر هغه دا دی چې سپورټیو یا محافظوي درملنه د دې ناروغۍ کې
په آسیایي هیوادونو کې ډېرو مقاماتو داسې تدابیر نیولي دي چې دا مرض موږ ته خپور نه شي افغانستان څه کولی شي چې د دې مرض مخه ونیسي
د افغانستان د روغتیا سکتور ته دا پکار دي چې باید خپل معلومات چې دي اپډیټ یا تازه وساتي د نورو هیوادونو چون دا سفرونه زیات دي خصوصا افغانستان د نن سبا نړۍ د ګور خلق راځي او په دې باندې ځان مطمئن کې هر هغه څوک چې را نوځي افغانستان ته هغه کې چې اراض ولایم یعنی دغه مشابه دی دغه وایروس موجود وي نو هغه باید کوشش وکړي چې هغه یوې خوا ته جدا شي او په دې برخه کې د روغتیا وزارت د مسؤلیت لري او کولای شي دا چې وکړي چې د خپل روغتیایي کارکونکو لپاره هم هغه کوم امکانات چې دي محافظتي هغه ورته برابر کړي ځکه چې نږدې ارتباط وي حتی که روغتیایي کارکونکي وي هغوی هم کولای شي په دې مرض باندې اخته شي دا چې کولای شي افغانستان هم دغه ډېره توجه یا پلان پم پم لارنه زیاته کې خلکو ته چې دا متاثر شوه یا غزمن شوه هیوادونو څخه ورته ورځي
ډاکټر صاحب یو بل پښتنه واغه دا چې د 1990 پلسیزه کې یو مرض راغله او خصوصا د هندستان کې ډیرو په نامه د ډینګو فیور یادو او هغه هم دغه سی و چې انسانانو به شدید د تبه کوله او کانګي وې سالو دغه علائم د مرض لرل
او ډینګو فیور او هیموراجیک فیور او همداسې د خپل ایبولا وایرس دا تقریبا د وی پورنې وایروسونه دي چې مشابه دغه علائم منځ راوړي نو دغه برخه کې وو او ډیر تحقیقات وشو نو دغه کنټرول تقریبا یو څه نشته دی دومره حتی دغه شوی نو د اندېښنې وړ نه لکه د ایبولا چې وځ د اندېښنې وړ دی
ډیر مننه
الله مرسته.